آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
اوکراین وایي چې د کریمیا نه به خپل پاتې کم شمېر عسکر راوباسي. د ګولان په غونډیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د سوریې یو عسکر وژل شوی او اووه تنه نور زخمي شوي دي، او په مصر کې د امنیتي قواوو په حملو کې اووه تندروان وژل شوي. د امریکا غک د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار د پښتو په لومړنۍ سهارنۍ خبرونه کې به د خبرونو نه وروستو اول په کندز کې د طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو په باب یو رپورټ راواخلو. بیا به په کابل کې د نوروز د میلې د تیاریو په باب یو مرکه راواخلو. د افغانستان په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په باب یو مطلب هم لرو، او په آخر کې هم د امریکا غک سر مقاله مه هیروئ. خدا دې اوس پوره خبرونه واوري.
یوکران وایي چې داسې پلانونه یې جوړ کړي دي چې د کریمیا د ټاپو وزمې څخه به خپل کم شمېر پاتې عسکر راوباسي. دا اعلان چې پرون د چهارشنبې په ورځ وسو، د دغې سیمې کنټرول په مؤثره توګه د روسیې طرفدارو ملیشو ته چې په درنو وسلو سنبالې دي او په کریمیا کې یوه مهمه اډه نیولې ده سپاري. د دغه اعلان سره د یوکراین د ملي امنیت او دفاع د شورا رئیس اندری پاروبی وویل چې کیف به د کریمیا د ټاپو وزمې په غیر نظامي کېدو کې د ملګرو ملتونو ملاتړ وغواړي. هغه دا هم وویل چې یوکراین په نظر کې لري چې د خپلو متحدانو سره نظامي تمرینات وکړي. هغه نور توضیحات ورنه کړل. پاروبی دا وینا څو ساعته وروسته له هغه وکړه چې د روسیې طرفدارو ملیشو د کریمیا د سیواستوپول په بندري ښار کې د یوکراین د سمندري قواو قرارګاه ونیوله. د هغه د دې وینا څخه یوه ورځ مخکې ماسکو د محلي چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړی و چې د هغه په اساس کریمیا د روسیې یوه برخه سوه. عیني شاهدانو ویلي چې لږ تر لږه 200 تنه بې وسلې عسکر پرون د چهارشنبې په ورځ د سیواستوپول اډې ته ننوتل او هلته د روسیې بیرغ اوچت کړ. وروسته د چهارشنبې په ورځ داسې رپورټونه هم خپاره شول چې روسي قواو د یوکراین دوهمه اډه هم نیولې ده. د ګولان په غونډیو کې د اسرایل په هوایي حملو کې د سوریې یو عسکر وژل شوی او اووه تنه نور زخمي شوي دي. دا د هغه وخت را په دې خوا چې درې کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سختې شخړې دي چې کېږي. د سوریې اردو د دغو حملو تلفات تایید کړي دي. د حملې د سه‌شنبې په ورځ د سوریې د هغه برید په جواب کې سوي دي چې د ګولان په غونډیو کې د سوریې او اسرایل ترمنځ د اوربند کرښې ته څیرمه د اسرایل په قواو باندې وسو. د اسرایل د اردو چارواکو ویل دي چې د چهارشنبې په ورځ د دوی د حملو اهداف د پوز د ښوونې او روزنې تاسیسات، د اردو قرارګاه او توپچی قواوې وي چې د دې اونۍ په سر کې د اسرایلو د پوز په یوې ګزمې باندې حمله کړې وه. د امریکا مرکزی بانک د متحده ایالاتو د اقتصادي تحرک کمول ته دوام ورکوي. د دې هیواد اقتصاد تر اوسه هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصاد دی. د مرکزی بانک پالیسي جوړونکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه بانک به بل میاشت بیا د شتمنیو او ملکیتونو رانیول کم کړي. د دې کار هدف د سود د سطحې ټیټ ساتل او د کارونو د سطحې لوړول دي. هغوی وویل چې د سږ کال سخت ژمي او ډیر واورو د امریکا اقتصاد سوکه کړ، مګر اوس هم د دې ملک په اقتصاد کې کافي اندازه پټ قوت موجود دی چې کارفرمایان دې ته وهڅوي چې په راتلونکو میاشتو کې ډیرو خلکو ته کارونه پیدا کړي. د مرکزی بانک نوی رئیس جینت یلین وویل چې د فبروري په میاشت کې د امریکا د بیکارانو سطح 6.5% وه. هغه اوس هم د دې هیواد د تاریخي معیارونو له مخې ډیره لوړه ده، مګر د دې بانک ماهران فکر کوي چې دا ارقام به د دې کال تر پای پورې راکم سي او هغه به شاید 6.1% ته ورسیږي او تر 2016 کال پورې به خپل عادي سطح ته ورسیږي. دغه بانک تیر کال په هر میاشت کې د 85 میلیارد ډالر په قیمت شتمني او ملکیتونه رانیولي وو چې د امریکا اقتصادي وده چټکه کړي. مرکزی بانک په واشنگتن کې په دوه ورځنی غونډه کې وویل چې د دغو شتمنیو رانیول به د اپریل په میاشت کې 55 میلیارد ډالر ته راکم کړي. په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې د 50 میلیارد ډالرو شتمنیو اخیستل په پلان کې نیول شوي دي. دغه بانک وایي چې د دې کال تر پای پورې به د هغو اخیستل بیخي کم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. پرون په میسف کې هغه وخت وطن مرسول چې د هغه ملک امنیتي قواو قاهرې ته نږدې د تونروانو په یو مرکز باندې حمله وکړ. د قاهرې څخه د امریکا غږ خبرال ایډوارد ایرانیان رپورټ راکوي.
د مصر د داخله چارو وزارت وایي چې د پرون ورځې په دغه حمله کې 2 تن عسکر او 15 تن تندروان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه کسان د بیت المقدس د انصار د ډلې غړي وو. د مصر د داخله چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د دغه تندروي ډلې غړو په شروع کې په امنیتي قواو باندې ډزې وکړې او بیا وروسته د موټر بم یو چاودنه هم کړې ده. د هغې نه وروستو د امنیتي قواوو او د تندروانو ترمنځ جګړې 3 ساعته دوام پیدا کړ. دغې تندروي اسلامي ډلې د پروس کل راهیسې کله چې د هغه ملک اسلام پلوه جمهور رئیس محمد مرسی د قدرت نه لرې کړی شو د مصر په امنیتي قواوو باندې حملې پیل کړې دي. په تېره هفته کې هم دغې افراطي ډلې د قلوبیا په سیمه کې د پولیسو په یوې پوستې باندې په حمله کې یو پولیس وژلی و. د چهارشنبه پر ورځ د مصر یوې محکمې تقریبا 40 تن تندرو مسلمانان چې زیاتې غیر حاضر وو د شخړو د راپارولو په جرم په اعدام محکوم کړي دي. یو تن ته یې د 15 کاله قید سزا هم ورکړې ده. له بلې خوا د قاهرې پولیسو د قاهرې پوهنتون ته نږدې د اخوان المسلمین د ډلې د طرفدارو محصلینو د یوې ډلې د خپرولو دپاره د اوښکې بهوونکي ګاز نه استفاده کړې ده. د هغې په مقابل کې دغو محصلینو په پولیسو باندې د کاڼو او د بوتلونو ګزارونه هم کړي دي. د اخوان المسلمین په ویبسایټ کې د قاهرې په پولیسو باندې د محصلینو د اهانت الزامونه هم لګیدلي. په مصر کې د پرون ورځې د غشخړې په داسې وخت کې راپارېدلی چې د هغه ملک ډیر خلک د اعلان ته منتظر دي چې د مصر د دفاع وزیر عبدالفتاح السیسی به د خپل مقام نه استعفا وکړي او ځان به د جمهوری ریاست مقام ته کاندید کړي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د مالیزیا د ورکسوي الوتکې پیدا کول د امریکا لپاره اولویت بلری دي. ښاغلی اوباما د ډالاس تلویزیونی سټیشن ته وویل چې د ټولو منابع چې لري د دغه الوتکې د پیدا کېدو لپاره په کار اچولې دي. جمهور رئیس وویل چې د یوازې د فکر کولای شي چې د هغو کورنیو به څه حال وي چې خپل خپلوان یې ورک دي. د مالیزیا پولیسو پرون د چهارشنبه په ورځ د چینایي مسافرونو غمجن خپل خپلوان د هغه خبری کانفرنس د ځای څخه چې د مالیزیا د ورکسوي الوتکې په اړه پکې معلومات ورکول کېده په زور سره لیرې کړي دي. د جاپان د ټویوټا موټر کارپوریشن په نامه د نړۍ د موټر جوړول تر ټولو لوی شرکت دا منلې ده چې د دغو موټرو د حفاظتي چارو په حق له چې 2 کاله مخکې د یوې مرګانۍ پیښې سبب سو خلکو ته په قصدي توګه غلط معلومات ورکړي وو. دغه کمپنۍ له همدې کبله موافقه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو ته به 1.2 میلیارد ډالر جریمه ورکوي چې جنایي تحقیقات حلو فصل کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو ترمنځ خبرې چې د تهران د زړو پروګرام په حق له اساسي او ګټوري بلل دي ځلیدلې او ویل شوی دي چې هغه به د اپریل د میاشت په 8مه په ویانا کې بیرته شروع شي. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د مالیزیا د ورکسوي الوتکې پیدا کول د امریکا لپاره اولویت بلل دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو د خبرونه د برخې په لومړي مطلب کې راغلي دي چې په کندوز کې د طالبانو د حکومتدان په شمول اوه وسلوال طالبان وژل شوی دي. په مکړې د پیښې په باب د ګل رحیم نیازمن رپورټ تا
د طالبانو مشهور قومندان شیرین آغا چې اوس مهال په دغه ولایت کې د طالبانو د امنیت قومندان ټاکل شوی وو، د پولیسو او ملي اردو لخوا په عملیاتو کې له وو نورو وسلوالو ملګرو سره یو ځای ووجل شول. د قندوز د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې پرون ماښام د ملي اردو او پولیسو لخوا د چاردرې ولسوالۍ د قریتیم د سیمې په نهو کلو کې عملیات پیل شول. هغه زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو و پټن ځایونه یې تخریب او د طالبانو د امنیت قومندان یې له وو نورو ملګرو سره یو ځای وجلې دي.
در نتیجه از طالبا هفت نفر کشته شدن به شمول قومندان شیران آقا، قومندان نام نهاد که از طرف طالبان
په دغه عملیاتو کې د طالبانو و تن وسلوال وجل شوی چې قومندان شیرین آقا هم پکې شامل دي. شیرین آقا د طالبان لخوا د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی وو چې د دوو نورو ملګرو مړی ورسره د جګړې په ځای کې پاتې وو او شپږ نورې ټپین شوی دي چې څلور تن وسلوالې د پولیسو ملي اردو سرتیرو ژوندې نیولې دي. شیرین آقا هغه وخت له طالبانو سره ملګری شو چې د قندوز په ښار کې خپل وطن ملګری ووجل او له سیمې وتښتېد. د قندوز د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی وایي چې په دغه جګړه کې درې تنه پولیس ټپین شوي او دوه افغان سرتیري وجل شوي چې یو یې د پولیسو او بلې د ملي اردو ضابطان دي. د امنیت قومندان وویل چې له وسلوالو طالبانو د قریتیم د سیمې نه کلی پاک شوي او د انتخاباتو هغه درې مرکزونه چې د لوړ امنیتي تهدید لاندې وو د دغو عملیاتو په ترڅ کې تهدید له منځه تللی.
نو قریه از وجود طالبان در ساحه تصفیه شد و همچنان در این قریه جا سه سایت انتخاباتی موجود بود.
نه کلی له طالبانو پاک شوی او د همدغه کلو د انتخاباتو درې مرکزونه چې تر لوړ امنیتی تهدید لاندې وو د دغه طالبانو په لمنځوړلو سره یې تهدید کم شوه. د قندوز د امنیت قومندان غلام مصطفی وویل چې په عملیاتو کې عام خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. په قندوز کې وروسته له هغې ځای ځای د پولیسو او ملي اردو لخوا عملیات پیل شوي چې د انتخاباتو کارونو زور اخیسته. په قندوز کې د انتخاباتو 22 مرکزونه تر لوړ امنیتی تهدید لاندې خودل شوي دي. گل رحیم نیازمند، امریکا غاگ آشنا رادیو، قندوز.
دا امریکا غاگ، دا آشنا رادیو، دا فیسبوک پاتا دا، VOA پشتو.
زمونږ ډیرو درنو اوریدونکو، په کابل کې د نوروز د جشن د مراسمو د تنظیم او ترتیب د پر افغان کمیسیون وایي چې د جشن ټول چمتووالی بشپړ کړی او اوس یوازې د میلمنو او جشن د رسمي وخت در رسیدلو انتظار وباسي. په پام کې ده چې د نوروز سګنې جشن د کابل د پغمان په دره کې جوړ شي. د چارواکو په خبره په هغه کې به د یولس هیوادونو مشران او بیل بیل هنري، کلتوري، اقتصادي او نورې ډلې برخه واخلي. زموږ همکار جعفر خان د پوهنې په وزارت کې د نشراتو رئیس او د چمتووالي د کمیسیون د دارالانشا لغړی کبیر حلقمل نه د دغه جشن په با پښتني کړی دي چې دا د هغه د دې مرکه ووري.
د دې کال رسمي مراسم چې په نړیواله سطح په افغانستان کې منځل کیږي هغه د حمل په 8 تاریخ تر سره کیږي. د دې لپاره موږ په مختلفو برخو کې آمادګی نیولې چې کولای شو په دریو مهمو برخو یې درته وویشو. یو برخه چې تر ټولو مهمه برخه د هغه ساختماني برخه دی، آمادګی د نوروز د جشن ده. په دې آمادګیو کې د پغمان پر تپې یو ښکلی قصر بنا شوی چې هلته به د نړیوالو میلمنو او د داخلي میلمنو لپاره د کنفرانس امکانات برابر وي، د رئیس جمهورانو د اوسېدو محل او هلته د رسمي ملاقاتونو. د دې ترڅنګ د پغمان غونډۍ چې لسګونه جریبه ده له سره ورغول سو، پیاده روونه یې جوړ سول، شنې ونې پکې ځای پر ځای سوې، دوه سړکونه چې له چرای خمبر تر قرغی دي او له کمپنۍ تر پغمانه دي دا هم له سره ورغول سول. او دومره برخه چې تر ټولو مهمه ده هغه د فرهنګي چارو ده چې آمادګي جشن تنیول سوی. د لومړي ځل لپاره د جشن د نوروز په بین المللي لمانځلو کې د لومړي ځل لپاره موږ د نوروز لپاره یو سرود جوړ کړی چې په پښتو ژبه ده او د اویا کسیز ارکستر لخوا غږول سوی. دا به د نوروز پر ورځ افتتاح کیږي او نوروز قربان پرانیزو. د دې ترڅنګ د نوروز حوزې لپاره یو مشترک فلم جوړ شوی چې دا به خودل کیږي په غیر ورځ د افغانستان ولسمشر او ملمار ولسمشران به خبرې کوي. فرهنګي، هنري او صنعتي نندارتونونه په پام کې دي چې آتش په غرفې کې خودل شوی دی. دلته به د افغانستان په ګډون د ټولو ملماهي ودونو لاسي صنایع او داسې نور تولیدات نندارې ته کې خودل کیږي. د افغانستان د ملي موسیقي او د محلي موسیقي او اته ډلې تنظیم شوی چې دا به ځای ځای ژوندۍ یا لایف کنسرتونه وړاندې کوي، او د اتن ډلې د بزګرانو رژه، د زعفرانو رژه، د بوزکشي پروګرامونه، مختلف ورزشي پروګرامونه، د اوخت سپرلې پروګرامونه، نیزه بازی، هر هغه څه چې په افغانستان کې د فرهنګي او کلتوري شتمنیو په نامو پیژندل کیږي هغه به په دې جشن کې نړیوالو تور خودل کیږي.
بلې، د څو هیوادونو مشران یا ولس مشران او یا څومره بهرني ملمانه راځي دغه جشن ته؟
په پام کې ده چې د یو لسو هیوادونو مشران یا د مشرانو په استازیتوب معاون رئیس جمهوران یا هم صدر زمان په دې کې برخه واخلي، او د دې ترڅنګ له هر هیواد نه د شلو کسو په شاوخوا کې هنري ډلې نه راغوښتل شوي چې دوی به خپل ملي محلي موسیقي دلته رګي، خپل کالي بنندارې ته وړاندې کوي، د دوی خوراکونه او د دوی خواړه بنندارې ته وړاندې کیږي. په ټوله کې موږ 300 میلمانه بهرني په پام کې نیولې چې ان شاء الله لوړپوري او ټیټپوري او هنري او فرهنګي میلمانه به کابل ته راځي. د جشن مقدماتي کارونه یا فرهنګي چارې به له 15 تاریخ شروع کیږي چې کنسرتونه او هنري نمایشات دي، او له هغه وروسته درې ورځې وروسته به رسمي پروګرام ان شاء الله د پغمان په تپه کې په ډیرو شاندارو مراسمو سره ترسره کیږي.
او دا هم څو لند او مهم خبرونه. یوکرین وای چې داسې پلانونه جوړ کړي دي چې د کریمیا د ټاپو وزمې څخه به خپل کم شمیر پاتې عسكر راوباسي. دا اعلان چې پرون د چهارشنبې په ورځ وسو د دغې سیمې کنټرول په مؤثره توګه د روسیې طرفدارو ملیشو ته چې په درنو وسلو سنبالې دي او په کریمیا کې یو مهمه اډه نیولې ده سپاري. د ګولان په غونډیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د سوریې یو عسكر وژل شوی او وطن نور زخمي شوی دی. دا د هغه وخت را پدې خوا چې درې کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. د دوغو دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سختې شخړې دي چې کیږي. د سوریې اردو د دوو حملو تلفات تایید کړي دي. د حملې د سه شنبه په ورځ د سوریې د هغه برید په جواب کې سوي دي چې د ګولان په غونډیو کې د سوریې او اسرایل ترمنځ د اوربند کرښې ته چیرمه د اسرایل په قواو باندې وسو. د امریکا مرکزی بانک د متحده ایالاتو د اقتصادي تحرک کمول ته دوام ورکوي. د دې هیواد اقتصاد تر اوسه هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصاد دی. د مرکزی بانک پالیسی جوړونکو پروند چاشنبه په ورځ ویل چې دغه بانک به بل میاشت بیا د شتمنیو او ملکیتونو رانیول کم کړي. د دې کار هدف د سود د سطحې ټیټ ساتل او د کارونو د سطحې لوړول دي. پرون په مصر کې هغه وخت وته نمرس ول چې د هغه ملک امنیتي قواو قاهرې ته نږدې د توندروانو په یو مرکز باندې حمله وکړه. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د مالیزیا د ورکسوي الوتکې پیدا کول د امریکا لپاره اولویت بللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه. دوه هفتې وروسته به په افغانستان کې انتخابات پیل شي. په انتخاباتو کې د ښځو رایې چې د نفوسو شاوخوا 50% جوړوي ډېرې مهمې دي. په کابل کې په یوې غونډې کې د ښځو د ونډې د اهمیت په باب خبرې شوې دي. په دې باب یو مطلب واورئ.
دا د ښځو یوه لویه جرګه ده. د دې جرګې بحثونه پر سوله، د طالبانو سره پر بیا پخلاینه، د سیاسي انتقال بهیر او تر ټولو مهمه ټاکنې او په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په هکله بحث و. د 2009 میلادي کال په ټاکنو کې څه د پاسه 1 میلیون ښځو ګډون درلود، او د افغانستان په څیر په یوه سنتي هیواد کې خورا لوی شمیر ګڼل کېدو، او تمه کیږي چې دا شمیر د 100 کال په ټاکنو کې له دې هم زیات وي.
اول نصف از جمعه
است خزید ټولنې نمایي نفوس جوړوي. کچېر نمایي نفوس رای ورنکړي ټاکنه تر پختنه لاندې راځي. په همدې دلیل له خزو رای ډیر ارزښت لري.
د دې غونډې بل غډونواله د جمهور ریاست د مرستیال پاتوګه کاندیدا حبیبه سرابی ده. هغه په وسنتی ټولنه کې چې خزې اوس هم باید خپل دودیز نورمونه په پام کې ولري پر مهمو ستونزو رڼا اچوي.
د رایټس اف وومن شډ
د ښځو د حقونو څخه باید غلطه ګټه پورته نشي ترڅو هغوی له خپل حق څخه ګټه واخلي او خپلې رایه په خپله وکاروي. دا د ښځو لپاره ډیره مهمه ده. دا د هغوی لپاره یو قوي پیغام لیږدوي چې خپل رایه د خپلې خوښې کاندید ته ورکړي.
افغان ښځو ته د هیواد په اساسي قانون کې چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته جوړ شوی د رای ورکونې حق ورکړل شوی دی، خو په تیرو ټاکنو کې د هغوی ګډون د امنیتی اندېښنو په وجه ټاکنې شوې وو.
هر ځان افغان
اختر افغان کسه د حق لري چې خپل رائے وکړي، نو موږ د خپل امنیت حق د کارونې د پاره له هیڅ نه بیر نه لرو.
بلستونزا د ټاکنو پاړه خزو ته د هغه موقتی کمپونو لخوا د پوهاوی کموالی دی چې به ځای شو خزو ته جوړ شوی دی. په دې اړه خزو دا شکایتونه لري چې هغوی ته د رایه چونې پروسه په سمه توګه نه ده ښودل شوی.
هیڅوک نه و چې موږ ته لارښوونه وکړي، نو موږ د رایه چونې کارتونه نه دي ترلاسه کړي. که موږ خپل کارتونه ترلاسه کړي وای، نو موږ به د راتلونکي حکومت په جوړولو کې خپله برخه ادا کوله.
د اپریل د 15مې نیټې ټاکنې به د جمهور رئیس حامد کرزي چې د اساسي قانون پر اساس د دریم ځل لپاره ځان نشي کاندیدولی ځایناستی وټاکي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په تیر میاش کې په چین کې د ریل ګاډو په یو مرکز کې د یوې غم لړلې ترورستي پیښې نه ورستو، د هغه ملک مقاماتو د ترورزم ضد یو قانون په مسوده باندې غور شروع کړ. د هنګ کانګ نه د امریکا غ خبریاله ربیکا ولی په دې باب مونږ ته رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د چین مامورین وایي چې د کانمنګ د ریل ګاډو په مرکز کې د دغه خونړې ترورستي حملې د توته پلان د چین په ویلره پرتی سیمه سینجیانګ کې جوړ شوی و. په دغه ترورستي حملې کې 9 مړه او 133 نور زخمي شوي وو. د دغه خونړۍ ترورستي حمله نو ورستو د چین مامورینو ویلي چې دوی ګومان کوي چې د دغه لری پرتی سیمه نه بعد ترورستانو جاله جوړ شي. دغه حمله په چین کې د هغه ملک د ملي کانګرس د لوی کلنۍ سیاسي غونډې نه یو څو ورځې مخکې شو و. اوس په چین کې د کانګرس غړي په دې غور کوي چې د خپل ملک د خلکو د حفاظت او د ترورزم د غواخونو د مخنیوي لپاره باید د ترورزم ضد یو اساسي قانون جوړ شي. د پیکینګ په پانتون کې د سیاسي علومو د پوهنځي رئیس زوهو بنگزی وای چې د دغه شان ویټروسی حمله نه چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د ډلې غړو کړی دا په حقیقت کې داسې معلومیږي چې ترورزم د چین ټولنې ته لار پیدا کړی دا. هغه وای غوای چې چین باید د نورو مخ په انکشاف ملکونو نه زده کړي او باید چې د ټوریزم ضد یو جامع خاص او منظم قانون جوړ کړي. په امریکا باندې د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د میاشتې د ټوریسي حملې نو ورستو په ټول نړۍ کې د ټوریزم مشکلات زیات شوي دي. هغه له زه هوای چې په موثره طریقه د ترورزم د مخنیوي لپاره دا لازمه ده چې حکومت باید د ترورزم ضد یو جامع قانون ولري او هم باید په دغه مسایلو کې په جدي ډول د خپلو تحقیقاتو او معلوماتو ساحه پراخه او قوي کاندي. په چین کې ترورزم، مذهبي افراطیت او د بیلتون غوښتونکو خلکو تحریک ته په دې نظر کتل کیږي چې دغه درې وړ شیان به د چین ثبات ته خطر پیدا کاندي. په چین کې د کانمنګ د ریل ګاډو په مرکز کې ترورستي حمله نه مخکې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم د تینامن په میدان کې و ترورستي حمله شوې او هغه د خلکو سره دا ویره پیدا کړې و چې د سینجیانګ د سیمه ترورستان په ټول ملک کې خبره شوی او هغه د چین د خلکو حفاظت ته ګواخ پیدا کړی دی. مګر د پیکینګ په پانتون کې د سیاسي علومو د پوهنځي رئیس زو هوایي چې د ټوریزم په ضد یو جامع او مکمل قانون به وخت ضرورت لري. هغه وایي په امریکا او نورو غربي ملکونو کې د ټوریزم ضد قانون د خلکو مدني حقوقو ته هم ګواښ پیدا کړی دی. هغه وایي چې چین به هم دې ته ورته د یو مشکل سره مخامخ شي. هغه دا هم ویلی دی چې د پدې یقین لري چې ساکال به د چین د خلکو د ملي کانګرس د غونډې په وخت کې د ترورزم ضد د یو قانون د جوړولو په مسوده مقدماتي بحث شوی وي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د ټول نستر جرم چې د خپل خلکو په خلاف کړی دی هغه د هیواد د ماشومانو په حق کې شوی. د سوریه د کورنۍ جګړې دا د شاوخوا درې کاله پوره کیږي. په دې جګړې کې تر اوسه د لسو زرو په شاوخوا کې ماشومان وژل شوي او په زرګونه نور ټپي شوي یا معیوبه شوي دي، او پاتې نور ماشومان بیا د دې خطر سره مخ دي چې ښایي نسلونه به یې ورک شي. 1,200,000 سوریایي ماشومان ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي، او د 3,000,000 په شاوخوا کې ماشومان بیا دننه په سوریه کې ښوونځیو ته د ورتګ نه پاتې دي. په سوریه او ګاونډي هیوادونو کې اکثره دغه ماشومان بې کوره دي، په فقر کې ژوند کوي او د هغو ځایونو نه لرې شوي دي چې دوی پکې بلد و. دغه ماشومانو د جګړو وحشت په خپلو سترګو لیدلی. په سوریه کې د 9.3 میلیونه خلکو د جملې نه چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري 5.5 میلیونه یې ماشومان دي، چې د تیر کال په پرتله یې شمیر دوه چنده زیات شوی دی. په زرګونه سوریایي ماشومان خپلو کورنیو ته د روزۍ د ګټلو لپاره په درنو کارونو اخته دي. انجونې دې ته مجبورې شوې دي چې په ټیټ عمر کې ودونه وکړي، او هلکان چې اکثره یې لازوانان هم نه و د جګړو لپاره استخدام شوي دي. سوریه دا نشي برداشت کولای چې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځکه چې د ماشومانو د راتلونکي په سر معامله کول په حقیقت کې د هیواد د راتلونکي سره معامله کول دي. د دغه ناوړه حالت د مخنیوي لپاره د امریکا حکومت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف، د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیکسیار، سیف د چلډرن، ورلد ویژن او نور هغو غیر دولتي او خیریه موسسو سره لاس یو کړی دی چې نو لاست جنریشن یا د نسلونو د ورکیدو د مخنیوي پروګرام سره کار کوي. دغه پروګرام په سوریه کې په ماشومانو او تنکیو ځوانانو باندې د جګړې د اوسنیو او اوږدمهاله اغیزو اړوندو مسایلو باندې کار کوي. د نسل د ورکیدو د مخنیوي په پروګرام کې د نړیواله ټولنې نه غوښتل شوی دی چې په سوریه کې دننه او بهر د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د حفاظت په برخه کې جدي همکاري وکړي، ترڅو د هغوی نه ناوړه ګټه وانخیستل شي او هم دې ورسره په رواني لحاظ مرسته وشي. په دې پروګرام کې د هغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې سوریایي ماشومان او ځوانان پکې میشتي، او هم د ټولنو په کچه د ماشومانو د حفاظت سیستمونه پکې شامل دي. د دغو سیستمونو له مخې د هغو نجونو، هلکانو او کورنیو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کیږي چې د ناوړه ګټه اخیستو او یا د تشدد په خطر کې وي او یا په هوار میدان پرېښودل شوی وي. د همدې پروګرام له مخې به دننه په سوریه او د سوریې نه بهر ماشومانو ته د معیاري زده کړو لاسرسی زیات شي. په دې پروګرام کې په ښوونځیو او د ښوونځیو نه بهر ماشومانو ته رواني او اصلاحي زده کړې هم ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر انټونی ګاترز د دې دری سره موافقه ده چې ویلي دي د دغه حلزلو او پنګاچونو پرته به د سوریه ماشومان هیڅکله هم مونږ شکړی چې د ویری او تاوان نه بهر شي. د هغوی راتلونکی او د هغوی د ملت راتلونکی دواړه په خطر کې دي. تاسو سرمقاله واوریدل چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د درنې وکال ټولټاکنې د افغانستان د ټولټاکنو د مهمو پیښو کتنه او څېړنه د اوریدونکو د پښتنو او لیدلورو پر بنسټ مونږ به تاسو د ټولټاکنو د کمیسیون نوماندانو، ټولټاکنو ته مرتبط ادارې او کارپېژندونکو سره وصل کړو. زموږ شعار دقت، توازن او بی‌طرفي. د امریکا غږ آشنا رادیو.
درمنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بلنه درکو د خبرونه ته چې سوشل میډیا ورسره پیل شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان. ورځ مو نیکمرغه.